دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. دا مشال راډیو 9 ساعته خبرونه په پیل کې د خپل قربانو ګل ایاز او انیس اجمل سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې 11 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې په کراچۍ کې په ټرافیکي پیښه کې د 950 کسانو د وژنې، په خیبر پښتونخوا کې له سبا نه ټولې تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو، د جنوبي وزیرستان د اصلاحي جرګې، د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو د کابل د سفر وروستی حال، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. لومړی له انیسا اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. مسجد قبایلو د خپل ستونزو د حل لپاره یو اصلاحي جرګه جوړه کړې ده، او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکي اونۍ د امریکا په دوه ورځنۍ دوره سي. اوسته خبرونو تفصیل، په کراچۍ ښار کې تیر شپه په یو ټرافیکي پیښه کې یو کم شپېته کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافرو بس او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له امله وشوه. چارواکي زیاتوي د ټکر وروسته د بس او د تیلو ټینکر ته اور لګېدلی دی. د پیښې ښکار شوي کسان د کراچۍ جنا هسپتال ته رسول شوي دي. د دې هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمال نن سار مشال لیډیو ته ویل په وجل شو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. د دې نوړاندې په نومبر میاشت کې هم د بس په یو پیښه کې 850 کسان وجل شوي وو. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې ډېر اسماعیل خان ته کډه شوي محسود قبایلو د خپلو ستونزو د حل لپاره یوه اصلاحي جرګه جوړه کړې ده. د جرګې مشر عزیز الله محسود پرون مشال لیډیو ته وویل چې دا اصلاحي جرګه به د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ته د قانون په اړه د پوهاوی ورکولو لپاره کار کوي. نوموړي زیاته کړه،
نو دا خال په خپل رسم رواج پیدل خدا ته چیروغل د قانون سره مخامخ شول چې هغه د قانون پاته نه و. نو مسعود اصلاحي جرګې بنیاد مش په داک شیر چې شتارو بالول د باد نه مانه کول، او مسعود کوم ته دا تربیت ور کول چې دا ته د قانون په مطابق ژوند تیراوي.
نوموړي زیاتوي چې د پوځي عملیاتو له وجې 500 محسود قبایل له خپلو کورونو څخه په نورو سیمو کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبوره شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د سبا یعنی د ګل دروازې نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیسي. د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید رستو سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د جمعې پر ورځ په پیښور کې د یو دستوري پر مهال وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صبح کې جوړېدونکي سکولونه به د هغو ماشومانو په نوم کوي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید پر مهال وژل شوي وو. د سوات مټي تحصیل پولیس وایي چې په سیمه کې د کورنۍ شخړې په بدل کې د 14 جینۍ د واده کولو هڅه ناکامه کړې، او په دې تور کې د نکاح کوونکي ملا په ګډون 4 کسان نیولې دي. د مټي پولیس افسر ډي اس پي ظفر خان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دا کسان به عدالت وړاندې کوي، او وروسته ورته د عدالت لخوا د جرمانې سره سره د 10 کلونو د بند سزا هم کېدای شي. د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان کې سلګونو کسانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په فرانس کې د مجلې چارلی ابدو په دفتر د برید ستاینه وکړه. د مظاهرې د ولسګان په چورې ولسوالۍ کې د تېرې جمعې د ورځې د نمانځ وروسته پیل شوې چې د دې برید دوه ورځې تېرې شوې وې. دوه وسلوالو کسانو د جنوري په 1 نیټه په پیرس کې د چارلی ابدو په دفتر په برید کې د دوه پولیسو په ګډون 12 تنه ووژل. افغان چارواکي وایي د ارزګان ولایت مظاهره کوونکو دغه برید کوونکي اتلان بللي، او د ولسمشر لخوا یې د دې پیښې په غندنې تنقیدونه کړي دي. هند له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند کورنیو چارو وزیر راجناث سنگ ویلي له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو وتل به نه یوازې جنوبي ایشیا بلکې امریکا او نورو هیوادونو ته هم امنیتي نتیجې لرلی شي. سنگ دا خبرې د امریکا او هند ترمنځ د ستراتیژیک خبرو اترو یو وفد ته کړې دي. نوموړي زیاتوي چې نیو دلی لیولتیا لري چې په افغانستان کې پرمختګونه وڅاري، ځکه په دا هیواد کې امنیتي فیصلې کولی شي چې په سیمې په تیره بیا په هند اغیز ولري. هندي رسنۍ وایي راجنات سنگھ دغې ډلې ته ویلي چې د هند امنیتي ارګانونه د بېلابېلو ټولنیزو شبکو او سایټونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري او له واشنگټن څخه یې وغوښتل چې له نیو ډیلي سره د جرمونو او ترهګرۍ د موضوعاتو په اړه د ضروري معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکي اونۍ د امریکا په دوه ورځنۍ دوره سي. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دواړه مشران به د جنوري په 15مه یو ځای د شپې ډوډۍ خوري او دایي وروسته به په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره وویني. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر اوباما او وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د اسلامي وسلوالو په اوکراین کې د روس د کاروایانو سره سره د اقتصاد په ودې او د نړیوال تجارت په معاملو خبرې وکړي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې د 12 کسانو د وژنو وروسته د کلک سار غږ کړی. برنارد ګیسنیوی پرون ویلي چې حکومت نور په سلګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. نوموړي ویل چې په پیرس کې د اتوار د ورځې لاریون کې به د خلکو تحفظ یقیني کولو لپاره هر ممکن اقدامات پورته کوي او تمه ده چې په دې لاریون کې به د اروپایي هیوادونو مشران هم ګډون وکړي چې پکې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو شامل دي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ټول هیواد کې خلک په دې لاریون کې ګډون به وکړي. ګډون کړی دی. په فرانس کې بریدونه هغه مهال پیل شول چې دوه وسلوالو کسانو په پیرس کې د چارلی ابدو بنچلې په دفتر برید وکړ. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې انی سازمال وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. په کراچۍ ښار کې د مسافرو بس او د تیلو ټانکر جنگیدو په پیښه کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د جنوبي وزیرستان میسود قبایلو یو اصلاحي جرګه جوړه کړې ده.
په هر فورم باندې دا کوشش کړی دی چې د کیم د میژه آغا اټلون آغا مشاهیر چې تاریخ د نظر نه پټیږي لګیا دي میژه بیا ژوند کوي.
د پاکستان پښتانه سیاستوالان له افغانستان سره پر اړیکو کې څه رول لوبولی شي؟
دې سفر ارزښت پدې کې ده چې بل اخره تفاهم یو ګډه ژبه د تفاهم یو ګډ پلاوی د سیو پلاوی چې هغه افغان حکومت باندې باور من کېدای شي جرګمار ډله اخره منست کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی له پاکستان را ایستل شوی طالب علمانو ته په دال علومونو کې داخلي ورکړي.
ټول افغانانو طالب العلمانو ته چې پاکستاني مدرسو نه راوځي موږ ورته ویلي چې څلور دېرش ولایتونو کې د کابل په شمول په هر ولایت کې کولی شي چې خپل تعلیمي چارې مخ وړاندې بوځي.
په افغانستان کې د مدني ټولنو کارکونکو له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره کابینه اعلان کړي.
نور د کابینې زنډ دا په حقیقت کې د وطن د پاره چې دی او بو ضرورت دی. دا زنګ باید د منځه ویسي او عاجل باید خپل کابینه د جدي اقدام وکړي.
د دې تر څنګ پرونه کې نور رپورټونه یو سو سندرې هم لرو له مشال رادیو سره. قدمن اردن کو سنگتا سے خبر کی ہوں باور دل چپا کراچی خار کے تیر شپا پا یو ٹرافیکی پیخا کی نہ 50 کسان وجل شوی دی دی پیخی نور تفصیل ول کراچی سخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی نه واخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون پکر خده. ظفر کریمی ستړي مشه سار مو په خیر.
ډیر مننه ګلیاز.
کدارت وای چې دا پیخا په کراچی کې په کوم ځای کې رامست شوی دا او د مرګ جوبلې په اړه تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
ګولایاز دا پیخه تیر شپه تقریبا 2 بجې باندې د کراچۍ ښار مشرقي برخه د ګلشن حدید ورتوي میمنګوټ په هغه کې د کراچۍ نه کوم بسونه د پښتونخوا د سند او د پنجاب نورو برخو ته ځي. دا په هغه ځای کې مخې ته راغلي ده پدی کې چې کومه تازه شمیره ده د اسپیټال د چارواکو سره زما خبرې وشوې هغه یو کم شپېته کسان تر اوسه پورې پدې پیښه کې مړ شوي دي چې پدې کې نه حاصل وي خړې دي اته پکې زنانه دي او دوه پدې کې ماشومان دي د اسپیټال چارواکي وایي چې دا کم کسان چې دغه اسپیټال تر سعودي رسول شوي دي نو دوی د ډېر زیات سوځېدنې له امله د دوی پیژندلو چې دا هغه ګرانه ده او د ډي این اې ټیسټ په ذریعه باندې به د دوی پیژندګلوي کېږي او بیا به دغه کم مړی چې دي دا به خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي. زه به تاسو ته دا ووایم چې دا بس چې دی دا د کراچۍ نه د سیند صوبې شکارپور علاقې ته روان وو او په دې کې چې کوم سواره کسان وو دا تقریبا ټول د شکارپور او یا د کراچۍ خلک دي چې زیاتره یې د سیندي ژبې ویونکي دي. د دې نه علاوه کوم د کراچۍ چارواکي چې دي هغه وایي چې دا پیښه چې ده دغه کوم سړک چې دی ډېر زیات خراب دی نو سړک د خرابوالي د وجې نه ښایي دوی دغه پیښه چې ده دا مخې ته راغلي.
صحیح ډېره مننه ظفر کریمي د تفصیلاتو نه. مننه اوریدونکو له کراچۍ نه د مشال لړۍ خبریال ظفر کریمي چې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافرو بس او د ټانکر د ټکر له وجې په پیښه کې د 950 کسانو د وژلو په اړه یې تفصیلات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
قدمن اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. سبب په ټول خبر پختونخوا کې تعلیمي اداري بیا پرانستل کیږي دا تر هغې وروسته چې په 13 میاشت د دسمبر په 14 نیټه پر آرمی پبلک سکول د برید وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوې دي. نور تفصیل له په خبره د مشال لړ خبريال شبیر مجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. شبیر مجان ستړي مشي او سحر مو په خیر.
ډیره مننه ګلیا ستاسو د ټولو ورود کوم سحر په خیر.
شبیر دارت وای ک دین وړاندې هم د خیبر پختونخوا حکومت یو پریکړه کړې و چې لګول ورزنه به د سوبي ټولي تعلیمي ادارې بیا پرانیزي. نو په دې لړ کې تاسو سره تفصيلات تي او څه ګامونه پورته کړل شوی دي؟
بالکل ګلیاز څنګه چې تاسو په 14 دسمبر کې مفارم په اسکول باندې بریډ شو د هغه ورستو تر ډېر ورځې لپاره ټول په کې سند هم تعلیمي ادارې دي کاوه نه دي د سرکړ دي ها باندې کړ شوی وي. اولې د امنیت لوجي د سکیورټي کې د ویره لوجي دغه چوکیانه چې کوم د یخنې چوکیانه په دسمبر کې په دې سیمه کې ورکول کیږي په دې اجتماع هم د وخت مخ اعلان کړي. دا د غیر څه کې نظم جنوري د خلاصول پریس کو شو خو له بیا هم د سکیورټي اندېخنې وي. نو اوس په 12 جنوري باندې یعنی سر د ګل پورس بعد د ټول سکولونو په سبق خلاصيږي او د لپاره د صوبایي حکومت په وینا څومره هم سرکاري سکولونه دي هغه ته پولیس اهلکار ورته شي وي ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شي وي. دین علاوه چې کوم نجی یا شخصي مداري دي کاین استری کالجونه دي یا سکولونه دي هغه ته هم دغه ویلي چې را کوم 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 ادارو سکیورټي ځان د لپاره برابر کړی او ان او سی نو طالب فضلی او خپل هغه خلاصيږي. په دې لړ کې په ټوله صوبه کې چې څومره هم سکولونه دي تعلیمي ادارې په خصوص توګه سرکاري نو هغه ته غیر پارټینګ امنیتي ګمره پورته کړی شي. دین علاوه د خبر پښتو حکومت دا هم ویلي چې دې کومه کانه جوړ کړو چې کوم ځای کې د زیات حساسې یا ډېر زیات غري د هغه نه ولته کې به کوم کوک ریسپانس فورس د خبر پښتو د پولیس هغه به هم په ځای کول شي. دین علاوه د خبر پښتو پولیسو یو موبایل نظام هم راوستري دا سکولونو ته ورکړو چې هغه څنګه سه هم هنګامي حالت ته ناقص نه وي او موبایل باندې په یو ټیم باندې هنګامي کال کول شي او په لږ وخت کې د نړۍ د خبر پښتو چې کوم پولیس کې نور امنیتي فورس دي هغه د غیر تورزي او د غیر حفاظت کوي.
ښه دا راته وایي چې دا هم چې پرون د غیر ملکی سفارتکارانو یوی ډلې د خبر پښتونخوا گورنر سره د آرمی پبلک سکول دوره کړې ده. نو کو په دې اړه سره تفصيلات شریک کړئ.
بالکل ګولیاز دا پرون د لسو ملکونو چې پکې جنوبی کوریا، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ترکی، برطانیہ اور فرانس سکم دے ڈپلومیٹان یا سفیران و حقوی گورنر خیبر پختونخوا سرے نئے والد آدمی سکول دورا کا بلکہ حقی ورست ہے و پی خبر سی امیت کے سکم دے کم ناروغ و معشومان دل دغی سکول دا ہوئی تبخوص لهم لرل اور ہوئی پا دے مقابان دے ویل چی دی پکلا کبان دے دا پاکستان سرا پدې ته پدې تر هغه پرځنګ کې شامل دي او دین علاوه چې څومره هم خاندانونو ته نقصان رسېدلی دی هغوی سره خواخوږي هم څرګنده کړه. ګورنر خیبر پختونخوا په دې موقع باندې وویل چې پاکستان کلک د ترهګرۍ په ضد جنګ ته ملا تړلې ده او ټولو هېوادونو ته چې څومره حکومتونه دي هغوی نه غوښتنه وکړه چې په دې جنګ کې دوی سره مرستې وکړي. دوی په دې موقع دا هم وویل چې ترهګرۍ نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې دا ټولې نړۍ ستونزه ده او باید ټول ملکونه را یوځای شي روسي خطرې سره جنګ وکړي. جی
ډېره مننه د تفصیلاتونه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو.
زمونږ اوردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات فوزی عملیاتو لوجه ډیر اسماعیل خان ته کډه شوی. میسود قبایلو د خپل ستونزو حل لپاره میسود اصلاحي جرګه جوړه کړې ده. د جرګې مشر عزیز الله میسود وای چې د فوزی عملیاتو لوجه 15 لک میسود قبایل د خپل کورونو څخه په نورو سیمو کې په کډواله ژوند مجبور شوی دي او دغه سیمو قانون سره په هاوی لپاره کار کوي. نور تفصيل د سیلاب مسعود پر رپورت کې ورو.
په سویلی وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیاتو په وجه ډېر اسماعیل خان ته ربایدلی مسعود قبایلانو د خپل حقوقو د ژغورنې او په اړه ورځني ژوند کې ورپېښو اړیکو سمولو په غرض مسعود اصلاحي جرګه تشکیل کړې ده. دغه جرګې د مسعود قبایلانو د پاره سک کړې دي او د انډیا سره به سک کوي. د جرګې مشر عزیز الله مسعود شانګای ویایي
راه نجات نه بعد مسعود تقریبا 15 لک بودی وسټلی رتا رولا خصوصي ډي خان شه ټانګ شه نو دا خال خپل رسم ریواج پیدل خدا ته چیرول د قانون سره مخامخ شول چې هغه د قانون پاتا نه و. نو مسعود اسلامي جرګې بنیاد مش پداک شه چې شتارو بالول د باده نه مانه کول او مسعود کوم ته دا تربيت ور کول چې رتا د قانون په مطابق ژوند تیراوي. نو د چې تنازي ویل کده د پولیس سره د پټوار سره خپل اکشه معاملات لیا د نور کومي سره میر د مسجد کوم ته و ځوانون ته او مشهورون ته ارچا ته داس تربيات ورکی چې اغا خلک په شن نظر ورته کسي نکه په باد نظر.
د جرګي ستر سکتر بادام ګل مسعود زیاتوي
د مسجد چې کوم مسائل دي اغا خو په خپل جوی باندې د حل کول د پوره میجا ممبرون ه ارکان هلا گیا دي او په هر فورم باندې دا کوشش کوي دی چې د کوم د میجا اغا اټلون اغا مشاهیر اغا خلک اغا دیبون اغا شاعرون چې تاریخ د نظر نه پټکیږي لاګیا دي د خلک د ذهن او
یو بل مسعود قبایلی معین الدین عبداللہ دغا جرګه څومره خوښوي او کارکرګی ته یې په سر نظر کرسی.
مجوادار ڈی آئی خان ټانک پشاور کراچی دې علاقے ته رول لب دې نوای قسم سسٹم نشته ملاو شم مش د قانون نه وی خبر دې مش خال یت پته لگا تا نه لگا دا ورته هر څوک هغه د غره په ترتیب چاله دل په پداش د سوکا سوکا لکه ما مل رو وتل مجو د خپل غره ترتیب کو دې تو قانوني نه په قانون نه مش خبر نه او مش ها ټول چې کیمی مسعود اسلامي جرګه نه د توقعات لري چې تیری هه لکه د مسعود کوم د پوره ډېر خدمات کړی دي او انده دغه مسعود کوم خدمات هه کو
دا ته یادوي چې دوه ورځې مخکې د جرګې په یو غونډه کې پریکړه وکړه شو چې مسعود کا بایون د وطن په سلور صبح کې چرتا هه و سېږي دا غو او ټول مسعود کوم اجتماعي بنیادی ضرورتونو سمولو په نیت با جرګه تر دوی پر هه ور غزېږي. سیلاب مسعود مرشال
ریجو ډیرا اسماعیل خان. قدمه اردن کو د سوات امټي تحصیل پولیس وای چې په سیمه کې د کورنۍ شخړې په بدل کې د 14 کلن انجینر واده قبولو هڅه شنډه کړې ده او په دې تور کې د نکاح کوونکي ملا په ګډون څلور کسان نیولې دي. نور تفصیل له سوات د مشال لوري خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د مټي پولیس یو افسر ډي اس پي ظفر خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځ دوی د تحصیل مټي لری پرتی سیمه روډینګار کې 14 کلنه جینې د دوو خاندانونو ترمنځ شخړې هوارولو کې واده کولو په ضد کار روي کړی دا او د نکاح نه وړاندې په دغه تور کې سلور تنه نیولې دي. ڈی ایس پی پدا اڑا زیاتوی
دیکھے منگا کاروائی اکڑا دا جیرے پر ریپورٹ بارین پرچور کڑا دا مقدمے نمبر 3 دے اور 310 ایک امپارچوار پر ملزمان خلاف کم کسان چی پر جرگا کی شامل ہو اور کم کس جی نکاح پڑاؤ کرے ہوا اور جنہیں پلاروں پہ کی شامل لے اور سر او کم لکھ سر چیز دی نکاح کرے رہا وہ دیکھیں مونگا سلور کسان گرفتار کرے دیا ہو سانو سے گرفتار دا پارا زمان کوشش اور خلی زلی جاری دی بٹے کے لس کال پورے سزا رہا
پولیس جیاتوی چی دغا ملزمان با عدالت تا اڑاندی کولے شی چورتا دستواری ورکولو جرم پا تور کے دا درنے جرمانے سر سرا دلس سکالو بند سزا هم عدالت ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو پلاوی چې د جمعې په ورځ یې له افغان ولسمشر او نور چارواکو سره لیدنه کړې ویلي دا سفر یې ډېر ګټور و. دغه سیاستوالانو او افغان چارواکي وایي کچري د پاکستان اسټابلیشمنت وغواړي نو په سیمه کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په لړ کې د پاکستان پښتانه سیاستوالان ډېر مهم رول لوبولی شي. پر دې موضوع زموږ همکار اسرار العالم مومن د پاکستان او افغانستان چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان پښتانه سیاستوالان پرون د کابل له سفره اسلام آباد ته ورسېدل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی پراسیاب خټک چې د افغان ولسمشر لخوا په وربل شوي پلاوي کې شامل و وایي کابل او اسلام آباد دواړه غواړي چې د ترهګرۍ په ګډون ټولې مسلې په ګډه سره د له منځه یوسي. نوموړی وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټول افغان سیاستوالان د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان له موجوده تګلارې تر ډېره حده خوشبین ښکاري.
ماضی بے باوری لمن زیو سی او سنگا پدی نوی فیز کی پدی نوی مرحلہ کی دی یو زی گام چت کی ہم پو کرگری پر جتو مبارحہ کی اس طرح سے سداران خود دیر اہم رول پدی لو بولی شی چھے افغانستان خلق سرے پو روایتی تو گواندی دوستانہ تعلقات لرلی دی تو افغانستان کی موت خلق پو احترام گوری او یو باور والی لری او دلتا ہم اہوی گنیو نرری دلتا کی ہم اور پسی پختنو پر گنی اولاری دی اہوی خبر کئی نو غیر کی دیر وزن
افراسیاب خټک وایي په لومبی ځل د پاکستان اسټابلیشمنت دا خبره تسلیم کړې چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی او دارنګ نور به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نو د په خبره همدغه وجه ده چې د پاکستان ریاست اوس د دې هیواد پر پښتنو سیاستوالانو اعتبار لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اعتماد سازۍ او امنیت د بحالۍ په لړ کې به خپل رول ولوبوي. همدارس د کابل پونتون استاد ډاکټر فیض محمد زلان هم کابل ته د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو سفر ډیر مهم بولی. خدا وایي چې په دغه سیمه کې امنیت پر ځای کول او د ترهګرۍ د لمن زوړل د پاکستان د استخباراتي ادارو په اختیار کې دي.
دې سفر ارزښت پدې کې ده چې بل اخر د تفاهم یو ګډه ژبه، د تفاهم یو ګډ پلاوی، داسې یو پلاوی چې هغه افغان حکومت په باندې باور مند کېدای شي، جرګماره ډله اخر منځ ته کیږي. دا کومنګ د پاکستانی او افغاني طالبانو په شکل باندې ویشو ماته نه ښکاري چې موږ د ذهنیتونو ویشو. تر ډېره بریده پرې کله چې موږ طالبان یادو دا یو ذهنیت ته د همدې ذهنیت د جلاوالي کوم دیرلس کلنه پالیسي چې پاکستان په دوه مخیزه توګه باندې د سیمې لپاره ترسره کړله ویل
خود پختونخوا ملی عوامی پارٹی یو مشر غړی عثمان کاکړ بیا وایي په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د رپورټ شو پیښو وروسته پاکستانی او په خاص توګه پښتانه سیاستوالان پر پوز اثر انداز شوي دي او دا رنګ پوز یې پر دې مجبوره کړې چې د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي.
د پېښور مارکیټ د ماشومان غوښته آل پارټیز کانفرنس کې ټول ګوندونه دا وس شو بعد د چګر د بنې دا سیاسي ګوندونه اثر انداز شوي دي. خو فوج دا نه منله چې دغه دا وړ دا شد دهشتګرد چې دی دا زموږ ایسټ دی، دا زموږ اساسه ده او بد چې دی دا زموږ دښمن دی. نن دې خبر راغلی دی چې نه شسته نه بسته ته خبرې تر حده پورې، البته په عمل کې به راتلونکي شپږ میاشتې دا ثابتوي چې دوی په خپله خبره باندې پر اخلاص ولاړ دي که پر اخلاص نه دي ولاړ.
پرون د افغان ولسمشر له دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان د سیاسي مشرانو محمود خان اڅکزي، آفتاب احمد خان شیرپاو او سینیټر پراسیاب خټک سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، د امنیتي حالت د خوالي، د ترګرې پر وړاندې د مبارزې او د افغان کډوالو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره پر ګډو هڅو بحث وکړ. جمهور رئیس غني په ټینګار سره وویل چې د یادو ستونزو حل به وخت ونیسي او په دې برخه کې به ډېر خنډونه موجود وي، خو د په خبره د حل لپاره یې د افغانستان نوې حکومت ژمن دی.
اسرار العالم مومند چې افغانستان ته تللی د پاکستانی پښتنو سیاستوالانو د وفد پاړی تاسو رپورٹ وړاندې کو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
کدمن اردوونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم رپورٹ لرو. ته دا چې د نړۍ یو شمیر مشران له هغو لوی لارنونو سره یو ځای شي چې په ټوله فرانسا کې د روستیو دریو پر لپسې ورځو د بریدونو په غرض جوړ شوی دی. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي په زرګونو پولیس او نور امنیتي ساتونکو د دې امنیت تدابیر لپاره د پیرس په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی. په فرانسې کې په تیرو دریو او پر لپسې ورځو کې د وسلوالو بریدونه کړي چې پکې ولس تنه ولسی کسان وژل شوی دي. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه وو.
تمه ده د نړۍ یو شمیر مشران د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټی توپ شودلو په هدف په فرانسې کې له لویو لاریونونو سره یو ځای سي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ترکیې صدر اعظم احمد داوودخلو او د امریکا لوی څارنوال اریک هولدر، د غرس د بلجیم، ډنمارک، ایټالیا او اسپانیا صدر اعظمان او هم د مالی، نایجیریا او اوکراین ولسمشران هم شامل دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د نن ورځې لویو لاریونونو لپاره د سخت امنیتی تدابیرو خبره کوي. هغه وایي یوازې د پاریس شاوخوا ته زرګونه پولیس او نور امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. برنارد کازینوو پرون په پاریس کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د لاریون ګډونوالو ته د امنیتی تدابیرو لارښوونه ډاډ ورکړ. دوی وایي زه له وړاندې دا ویلی سم چې موږ ټول ضروري اقدامات کړي دي چې د لاریونونو امنیت وساتو، نو ځکه ټول هغه کسان چې غواړي هلته ورسي په بشپړ خوندیتوب کې دا کار کولی سي. کازینوو وایي شاوخوا 2000 کسانو د جنوري پر لسمه په ټوله فرانسه کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو د یاد ساتلو په هدف په لاریونونو کې برخه واخیسته. د جنوري پر 9 هغه برید کوونکي د یوې محاصرې په نتیجه کې وژل سو چې د شارلی ابدو پر دفتر په برید سره یې د دوو پولیسو په ګډون 12 تنه خبریالان او کارتونستان ووژل. دغه دواړه برید کوونکي دوه ورونه شریف او سعید کاوشه نومېدل. د جنوري پر 9 همدارس یو وسلوال کس د یهودانو په یو سوپر مارکیټ کې دکانداران برمتنی ولې و چې د فرانسوي ځواکونو لخوا ووژل سو. دغه کس امیدی کولیبالی نومېده او اوس یې پولیس د میرمنې په لټه کې دي. ولکه هغه هم د جنوري پر 8 هغه مهال چې په پاریس کې یو پولیس افسر په ډز ووژل سو له کولیبالی سره و. د سنگرل کېږي چې دغه شزي هم وسله درلوده او خطرناک بلل سوې ده. د فرانسې حکومت لوړاندې پوهیده چې دوه وژل سوي ورونو توندلارې مفکورې درلودې او ویل کېږي چې سعید کاوشی په یمن کې د القاعده له تروریستي ډلو سره وخت تیر کړی وو. خو ځینې امنیتي متخصصین وایي چې شاوخوا 15,000 اسلام پالي په فرانسې کې ژوند کوي او دا ممکنه نه ده چې ټوله تر تعقیب لاندې ونیول سي.
فریبا ظاهر وچ تاسو رپورټ وړاندې کولو کدن من اوریدونکو راځي چې د هارون بادشاه د یو سندره ستاد نفرت نظر لګښانی وو.
د نفرت نظر تهوند زړر مانو وایم تمرا سوکنا دا چیز دې تهم باران وایم ستاد نفرت نظر تهوند زړر مانو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغتا دل تا چپٹا تا خل جانا نو آیا دومره سوکړه دا چې زدې ته هم باران وایې ستاد نفرت نظر ته هم د زړه ارمان
دا هارون بچا پکې مو دا سندره واوریدل کده منو ورګن کو وخت شوه دی د سحر نه نیمه بجې ل انی ساجمل نه بعد خبرونه لنډیز وور
په کراچۍ ښار کې تیر شپه په ټرافیکي پیښه کې نه هم 50 کسان وژل شوي او شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د کراچۍ له شکارپور ته تلونکي د مسافرو بس او د تیلو د ټینکرو ترمنځ د ټکر له امله شوې ده. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې ډېر اسماعیل خان ته کډه شوي محسودو قبایلو د خپلو ستونزو د حل لپاره یو اصلاحي جرګه جوړه کړې ده. د جرګې مشر عزیز الله محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا اصلاحي جرګه به د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ته د قانون په اړه پوهاوی ورکولو لپاره کار کوي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د سبا نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیستي. د دسمبر په 16 نیټه د پېښور په عالمی پبلک سکول د بریدرستو سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې د امنیت په خاطر تړل شوې وې. د افغانستان په جنوبي ولایت اورسکان کې سلګونه کسانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په فرانس کې د مجلې چارلی ابدو په دفتر د برید ستاینه کړې. دا مظاهرې د اورسکان په چوریا ولسوالۍ کې د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه وروسته پیل شوې وې. هند له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند د کورونا چارو وزیر راجناث سنگ ویلي له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو وتل به نه یوازې جنوبي ایشیا بلکې امریکا او نورو هیوادونو ته هم امنیتي نتیجې لرلی شي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکې اونۍ د امریکا په دوه ځله دوره سي. نوموړي بالته له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د فرانس د کورونو چارو وزیر به د فرانس د کورونو چارو وزیر په تیرو دریو ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې د 19 کسانو د وژل وروسته د کلک سار غکړې. نوموړي پرون وویل چې حکومت نور په سلګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په پاریس کې د اتوار د ورځې لاریون کې به د خلکو تحفظ یقیني کولو لپاره هر ممکن اقدامات پورته کوي.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد چرته چې مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د کورونې ورسپانو یو سو ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پینډې په 14 لیکلي د غلړ کې ایکسپریس ورسپانو وایي چې د پینډې په چټیا هټیا سیمه کې د امام بارګا سره نږدې یو کور کې د میلاد په وخت 14 د لاسه وته نمړه او یو شمیر جوبل شو. خو پینډې کې د اړو به 14 نه ده بلکې د دین وړاندې هم ډیر 14 شوي چې پکې بیګونا خلک وجل شوي او افسوس دا دی چې تر اوسه د یوې پیخي ماستر مایند هم نه دی نیول شوی چې هغه ته عبرتناک سزا ورکړي شي. اداري زیاتوي چې د پیښور پیخي رستو ټول ملک کې نورو 14 یره موجود وا او زیاته خطر اسکولونو او کالجونو ته وا. خدا زل ترهګرو یو مذهبي غونډه په نخ کړه. هسه خو هر قسمه ترهګری د غندنې وړ ده خو مذهبي زایونه په نخ کولو سره د خلک ملک کې مذهبي او مسلکین خطې شروع کول غواړي. خو پاکستانی ولس په دې خبر دی او دوی وکړه هم د داسې ناوړه منسوبو ښکار نشي. اداري اخره کې لیکي چې حکومت او پوزي مشرواله سره د ټولو سیاسي ګوندونو د ترهګری ختمون عزم کړي. یو طرف ته پوز د وسلوالو استوګر زایونو خلاف کاروي شروع کړي ده او دوی په تخت مجبور کړي. نو داسې کې اوس د سیول ادارو زموري جوړیږي چې دوی هم خپل کردار زیات کړي. ورسره ورسره استخباراتي ادارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي او بیا په خاص توګه اولس له هم پکار ده چې د لړکی د ادارو او حکومت مرسته وکړي او په شکمنو خلکو نظر وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې د سکولونو په حفاظتي انتظاماتو لیک کوي او وایي چې د صوبایي حکومت په وینا به ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د 12 جنوري نخلاصیږي، خو چې د کومو سکیورټي انتظاماتو ویل شوی هغه تر دې دمه په نظر ناراضي، لکه د دیوالونو اوچتولو خبره، سکیورټي ګارډ ساتل، سی سی ټی وی کیمرې لګول، نو داسې حالاتو کې به ماشومان او د هغوی مور پلاران د سخت یریخ کار وي. اداري وایي چې د څه قسمه بدې پیښې لړکې به کویک ریسپانس فورس سمدستي متعلقه ځای ته رسي، خو دې دپاره هم د سکول پرنسپلانو ته څه خاص قسمه روزانه نه ده ورکړل شوې، او په خاص توګه لرې پرتو سیمو کې سرکاري سکولونه د لوی خطرې سره مخ دي، ځکه چې هلته خو د اکثر سکولونو دیوالونه هم نشته. اداري اخیره کې لیکي چې حکومت او پرایویټ سکولونو مالکانو له پکار ده چې په سمدستي توګه د سکولونو حفاظتي انتظامات سرته ورسوي، او په کلیوالو سیمو کې باید چې د زیمواره کې د کلی مشران او د زده کوونکو ماشومانو مور پلار هم شامل کړي شي، چې دا شان ماشومان به د سیري خطرې خپل زده کړې جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کډمان ودونکو د سیمه راتو د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپانو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز او ورسپانې د امریکا لخوا پاکستان ته د درهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې د مرستو ورکولو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا شیکاګو ټریبیون په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په اړه لیکنه خپره کړې. د دوړو مقالو غټي برخې له انیس اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز سپانه لیکي د 9 ستمبر د نیویارک د بریدون راهیسي امریکا پاکستان تر ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې اربونو ډالر ورکړي دي، چې یو لوی برخه پکې پوځي مرستې هم شامل دي. مقاله لیکي د دې سرمایه‌کاري په اړه د شکونو غړي وجدي. اوس هم دا د امریکا په مفادو کې ده چې د مرستې دا مهال تر یوې ټیټې کچې پورې اوساتي. رسپانه لیکي چې پاکستانی پوځ یو خوا د امریکا نه پیسې اخلي، او بل خوا ځینې هغه ترهګر ډلې تیاروي چې پکې د هغه افغان طالبانو غړي هم شامل دي چې د امریکا او افغان ځواکونو پر ضد جنګيږي. رسپانه د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه لیکي چې په بیت آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې او د امریکایي پوځیانو لخوا د هغه د وژنې وروسته هم د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې، خو بیا وروسته په دې کې بهتري راغله. رسپانه لیکي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر ژر د پاکستان دوره وکړي. مقاله لیکي د هر څه ته پکې تو سره دا دو مخیزه لوبه د دې حالاتو یو لوی وجه ده، چې انتظامیه د کانګرس هغه منشور پوره کول لپاره جوګه نه ده چې پاکستان ځینې شرایط پوره کړي چې پکې خپل خاوره د ترهګر بریدونو لپاره نه کارول شامل دي. بلخوا شیکاګو ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د 14 کلونو د جګړې د ختمېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانې لیکي افغانستان اوس هم د بې ثباتۍ په حال کې دی، او داسې امکانات هم شته چې طالبان به یو ورځ د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي. د عراق افغانستان په جګړې امریکا په اربونو ډالره لګولي دي، چې دا شان دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ګران جنگونه جوړیږي. د دې جنگونو له وجې امریکا ډیره قرضدار شوې هم ده، چې تر اوسه او پراتلونکي کالونو کې به هم ادا کوي. مقاله لیکي چې د افغانستان په جګړه کې د 2000 څخه زیات امریکایي پوځیان وژل شوي دي، چې شمیره یې د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو نه کمه ده. د ویتنام په جګړه کې 850 سره پوځیان وژل شوي وو. د رسپانې په خبره د افغانستان په جګړه کې امریکایانو ته د افغان اتحادیانو لخوا هم څه خاص ګټه نه ده رسیدلې. لکه د بیلګې په توګه پخواني ولسمشر حامد کرزي چې له امریکا سره مشکله اړیکې وي، هم دغسې د دې له وجې دا جګړه زیاته مشکله او ګرانه شوه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. کدی شي چې د سی آی ای په خوانی مشر ډیوډ پټریاس د امریکا د عدلی وزارت لخوا مجرم و پیژندل شي. ویل کیږي جنرال پټریاس ځینی محرم اسناد له خپلې مینې پاولا برادویل سره شریک کړي وو. دا خبره په 2012 کال کې د پخوانی جنرال ډیوډ پټریاس د سقوط سبب شو. پټریاس په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځونو مشري کول، او ویل کیدل چې جنرال پټریاس په راتلونکي کو امریکایي ولسمشریز ټاکونو کې غوړه کاندیدو. د ملالی بشیر څخه نور تفصیل اورو چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی له رپورټ یې راخسته دي.
د امریکا د عدلیه وزارت د محرمو اسنادو او معلوماتو د ناوړه سمبالولو پر سر د سی آی ای د پخوانی رئیس جنرال ډیوډ پټریاس پر ضد پر جرمی اتهام لګولو باندې غور کوي. په دې اړه پرون یو امریکایي چارواکي خبر ورکړې دي. د یاد چارواکي په وینا له دې قضیه سره اړوند څېړونکو د څلور ستوري لرونکي پخوانی جنرال پټریاس د قضیه په اړه د عدلیه د وزارت لوړ پوړو چارواکو لکه لوی څارنوال اریک هولډر ته معلومات وړاندې کړي دي، چې د دې قضیه په اړه په پریکړه کې مرسته ورسره وکړي. دا امریکای چارواکی په دې قضیه کې د نورو معلوماتو د شریکولو اجازه نه لري او د نوم نه ویلو پر شرط یې له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د پیټریس مدافع وکیل رابرټ بارنټ او د عدلیه وزارت ویاند مارک رایمانډي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د امریکا حکومتي څېړونکو په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا پخوانی جنرال پیټریس دا معلومات پاولا براډویل ته چې د پرژوند یو کتاب لیکلی دی په ناوړه توګه ورسپارلی دی. د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د خپل استعفا پر مهال پخوانی جنرال پیټریس دا ومنله چې د پاولا براډویل سره اړیکې درلودې. د پولیسو یو چارواکي مخکې ویلي وو چې استخباراتي کارکونکو د براډویل په کمپیوټر او کور کې محرم اسناد موندلي دي. پیټریس او براډویل دواړو د اړیکو درلودلو لپاره علني بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې د دوی اړیکې هغه وخت پیل شوې چې پیټریس په پوځ کې خپل دندې ګوښه سو او له سی آی ای سره یې دنده پیل کړه. په 2012 کال کې دا مسأله د جنرال پیټریس د سقوط سبب سو. لدی مخ کې ویل کېدل چې دای د امریکا د ولسمشری لپاره یو غوره کاندید کېدای شي. له هغه وروسته چې پیټریس له سی آی ای سره دنده پریښودل د سپتمبر د 2012 د غونډې په ګډون د پځینو غونډو کې د ملي امنیت او پوځي ماموریت په اړه ویناوي کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د پیټریس په اړه به څه وخت تصمیم ونیول شي. نیویارک ټایمز خبري اجانس پرون د راپور خپور کړی دی چې له مخې څارنوالانو د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ته د ریس د مجرم پیژندلو مشوره ورکړې ده. اوسنۍ لوی څارنوال غواړي راتلونکي میاشت له هغه وروسته چې راتلونکي لوی څارنوال وټاکل سي خپل دنده پرېږدي. ویل کېږي چې تمه کېده څارنوال باید تیر کال د پیټریس په اړه پریکړه کړې وای.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوري دلې شي.
کله موږ تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی ډیلی نیوز اند ان سیلرز پر پانی د امریکا د خنو تا کتنه کړي چې دغه هوا دی د پاکستان په اړه لري. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون اندېښنې څرګندې کړې دي چې وسلوالې ډلې د پاکستان خاوره د پټنځایونو په توګه کاروي او د دې پر ضد یې مناسب ګامونه نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د دریځ لري چې خپله د ترهګرۍ ضد جګړه کې ځاني او مالي تاوانونه زغملې دي. د مقالې غټې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویبپاڼې لیکي پاکستان د ترهګرو لخوا د یو خوندي پټنځای په توګه پر استعمالیدلو د امریکا دفاع وزارت سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا امریکایي ماهرین وایي چې په افغانستان او هند کې د فعالیت لرونکو ترهګرو ډلو په هکله د پاکستان رویه نه ده بدله شوې. ویبپاڼې لیکي د پینټاګون د مطبوعاتو د څانګې سیکرټري ریئر اډمیرل جان کربی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د پناهګاهو په اړه د یوې اوږدې مودې راهیسې دوی اندېښنې لري او په دې یې له خپلو پاکستاني هممنصبو سره خبرې کړې. د امریکا دفاع وزارت دا بیان له هغې څو ورځو وروسته مخې ته راځي چې د هیواد د بارنو چارو وزارت وړاندې وویل چې په تیرو څو کلونو کې امریکا نه ده توانېدلې چې پاکستان ته د کانګرس لخوا ضروري سرټیفیکیشن ورکړي چې د لشکرې طیبه او حقاني شبکې په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد یې مناسب ګامونه اخیستي دي. په 2014 او 2014 کال کې د امریکا خارجه وزارت د ترهګرۍ په وړاندې او د کانګرس لخوا ټاکل شوو ضروري اقداماتو په اړه د پاکستان رویې ته بیا کتنه کړې وه. که څه هم امریکایي چارواکو په ځینو برخو کې پرمختګ ولیدلو خو د دغه جاج له مخې دوی د پاکستان په کارکردګۍ مطمئن نو. د یاد سرټیفیکیشن په نشوالي کې امریکا پاکستان سره مرسته نشي کولی. د جان کربی په خبره پاکستان د وسلوالو د پټنځای په توګه استعمالیدل د ټولو لپاره یو شان ګواښ او چیلنج دی چې ورباندې کار کول او د همکارۍ د زیاتولو لارې لټول پکار دي. ڈی این اے د هریټیج فاؤنڈیشن په نوم د یوې سیړنیزې ادارې سیړونکو او ماهرې لیسا کرټس تخلیلی کې چې پاکستان په افغانستان او هند کې د فعالیت لرونکو وسلوالو پر ضد مناسب ګامونه نه دي اخیستي. د هغې په خبره په راتلونکي کې هند ته د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د سفر پر مهال ممکنه ده چې په دې موضوع بحث وشي.
ملیح امیرزاده و چې تاسو ته د یوې مقالې غټ کې وړاندې کول. کډمنو د مشال رادیو سلام پښتون خو خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو خو د اساق خان د یوې نوې ټپې به وورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړو.
Thank you. روزگار خور کوی مرد گلاب سرگی نرگستی ملال کتو دی روزگار ویست سرگے میں تا سر بندی شو لپار بندی خسات مینا دشنوستر گجنی دا سمست لیونے دشنوستر گجنی دا سمست لیونے اللہ زڑگے را نوڑے خا پیرے دا اللہ زڑگے را نوڑے خا پیرے دا دشنوستر گجنی
دا مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه کې مو د اسحاق خان نوې ټپی واره درې اوس ستاسو پام یو وارې بیا د رپورټونو په لور راګرځم. دان رسپانه لیکي چې پاکستان کې جماعتونه په سیاسي ځایونو بدل شوي دي او د ټولنې او کلتور په سختريزه بڼه د بدلول لپاره کارول کیږي. په مقاله کې راغلي په تیرو لسیزو کې ورسره ریاست هم په دغه کار کې په فعاله توګه مرستې کړي او حکومت دا هم نشي کولی چې په جماعتونو کې د وسلوالو دغو ملاتړو ته تنخواګانې ورکول بند کړي. د مقالې نورې برخې له اسرار لمومند اورو.
دان وسپانی د لیکوال هود بای یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي په پیښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستانی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې د ترګری د مخنیوي په لړ کې به د نورو ګامونو ترڅنګ د دې هیواد مدرسې هم رجسټر کړي. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان وزیر اعظم دا وړاندیز نشو ورکولی چې د سعودي عرب، ایران او نورو یو شمېر مسلمان هیوادونو په څیر پاکستان هم جماعتونه د ریاست تر کنټرول لاندې راولي. په سرخار اسلام آباد کې په کال 2001 کې د لال مسجد د چلونکو لخوا د راپورته شوي بغاوت سره د پاکستاني ریاست د چلن نه د جماعتونو په اړه د دې هیواد د حکومت کمزوري په ډاګه شوه. دغه د پاکستان په تاریخ کې فیصله کون پړاو وو. د ورسپانې په خبره د لال مسجد د بغاوت کیسه د دې خونړې احتتام او له دې وروسته راپورته شوو حالاتو د ترګرې پر ضد جنگ لړ کې د پاکستان رویه په ډاګه کړه. په کال 2001 کې د لال مسجد مشرانو د دې جماعت د ودانۍ د پراخولو او وروسته بیا په اسلام آباد کې د شریعت د نافذولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د جامع حفصا په ګډون د نورو مدرسو په وسلو سنبالو ډلو د عام وګړو او پولیسو تختولو او دکاندارانو ته دړکې ورکول پیل کړل. د سیډیګانو دوکانونه یې وسوځول. د پاکستان پوځ پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو د غوښتنو په څیر یې مطالبه شروع کړي. داسې رپورټونه وو چې د 2001 کال د اپریل میاشتې په شپږمه نیټه په لال مسجد کې د ټول پاکستان څخه راغلو شاوخوا سل مذهبي مشرانو په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به په پاکستان کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو لپاره ځانونه وژني. همداراز دغې کال د اپریل په 12مه د یاد جمعه د غیر قانوني ریډیو د لارې حکومت ته دړکه ورکړل شوه چې دوی به په ټول ملک کې ځنمرګي بریدونه کوي، او دا یې هم ویل چې له دوی سره وسله، لاسي بمونه او داسې ماهران شته چې د بمونو جوړولو مهارت لري، او دارنګ دوی له مرګ نه ویریږي. په مقاله کې راغلی دی چې د لال مسجد چلوونکو عبدالعزیز او عبدالرشید غازی په دغه سیمه کې د ځانمرګیو بریدونو بنیاد ایښودونکې ډلې جیش محمد په ګډون یو شمېر د وسلوالو سازمانونه ځان ته راغب کړل، او د دوی جنډه دا وه چې د پاکستان کلتور بدل کړي. خو عجیبه خبره دا وه چې د پاکستان ولسي عدالتونو د لال مسجد د مشرانو او چلوونکو دړکې له پامه وغورځولې، او دارنګ عبدالعزیز او د هغه میرمن ام حسن یې بے ګناه وګرځول. عبدالعزیز اوس هم په لال مسجد کې امام دی، په زرګونو خلک ورپسې مونځ کوي. نوموړي تېره ورځ دړکه ورکړې وه، که چیرې بیا د ده د نیولو هڅه وشوه نو خپل په زرګونو زده کوونکي به د حکومت پر ضد راوباسي.
اسرار العالم مومند چې تاسو رپورټ وړاندې کول. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان د پاکستان څخه را ایستل شوي طالب علمان به په دارالعلومونو کې داخل کړي. د دې وزارت د اسلامي تعلیماتو مرستیال د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل چې دا مهال د افغانستان په څلورو دیشتو ولایتونو کې دارالعلومونه فعال دي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي کچري افغان حکومت دغه کسان مشخص او ورته رسیدګۍ ونه کړي نو دوی به د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورشي. په دې اړه د ناجیه صاحب دا رپورټ اورو.
که څه هم له پاکستان څخه د افغان طالب العلمانو را ایستل کېدو ځینې خلک اندېښمن کړي، خو د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې دغه کسان به په دارالعلومونو کې را جذب کړي. د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال شفیق سمیم وایي که چیرې له زده کړو محروم دغه زده کوونکي دوی ته مراجعه وکړي، دوی به په ورته د دینی زده کړو زمینه ورته برابره کړي. ښاغلی سمیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې دارالعلوم لري، او تر اوسه یې نږدې هغه سل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې جذب کړي چې له پاکستان څخه را ایستل شوي دي.
کوم شاګردان یا کوم طالب العلمان چې ورته وي او محصلین چې را وباسي، دا غوښته ده چې موږ پوره تیاری لرو. په پوهنې وزارت او خصوصا د اسلامي تعلیماتو مهینت دا اعلان کړی ټول افغانانو طالب العلمانو ته چې پاکستاني مدرسو نه راوځي، موږ ورته ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې د کابل په شمول او په هر ولایت کې کولی شي چې خپل تعلیمی چارې مخ په وړاندې بوزي او لایې هم ورکو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورسپړنې په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې سلګونه افغان طالب العلمان چې د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې دیني زده کړې کولې افغانستان ته استول شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دا اقدام افغان حکومت ته د خطر یو زنګ بولي، او وایي چې افغان حکومت باید د دغو ځوانانو بشپړ شهرت پیدا کړي او په دینی مدرسو کې را جذب کړي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت په دې برخه کې بی غوري وکړي، لری نه ده چې دا کسان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورشي.
دا هماغه مدرسې دي چې لکه خپل پاکستانیان چې وایي رسمي د دې سره نه دي راجستر. دا چې روزي د طالبانو فکر سره ځوانان روزي، موږ حکومت په پوهه چې دا طالبان راستول سوي دي چیرې دي، او دوی جنګي جبهات ته ولاړ نسي، دوی د افغانستان په رسمي مدارس کې شامل دي.
د پاکستاني رسنیو په وینا په پاکستان کې 8209 زلويخ داسې مدرسې معلومې شوې دي چې د پاکستان له حکومت سره سپ نه دي، او په دې مدرسو کې تر 10000 ډېر طالبان چې اکثره یې افغانان دي په زده کړو بوخت دي. کابل تل د اندېښنه څرګنده کړې چې په دې مدرسو کې تروریستان روزل کېږي.
ناجیه صاحب و تاسو ته رپورټ وړاندې کول. کډمن وډونکو په ننګرهار کې د مدني ټولنو استادو او دینی عالمانو په یو مطبوعاتي ناسته کې لغوان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې ازر تر زر کابینه اعلان کړي او په ولایتي ادارو کې د چارو د سمون په خاطر ننګرهار ته راشي. نورحال د جلال آباد د مشال لړی خبريال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نه وغوښتل چې کابینه ژر تر ژره اعلان کړي او ملک له بحراني حالت څخه راوباسي. د مدني ټولنو یو تن فعال استاد محمد انور سلطانی په دې خبري ناسته کې وویل
نور د کابینې زنډ دا په حقیقت کې لکه وطن د پاره چې دی اوبو ضرورت دی، دا زنډ باید د منځه ویسي او عاجل باید خپله کابینه په وړتیا باندې، په کار باندې، په مسلک باندې، په اهلیت باندې، په وطن پرستۍ باندې، نه په روابطو، نه د دې او د هغې په دکتې باندې د جدي اقدام وکړي. په غیر له هغې نه د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله حکومت د سوال لاندې دی. ولس په عذاب دی، ولس ستړی دی، ولس خفه دی، ولس مایوسه دی، ولس بې ارتباطه دی، ولس بېروزګاره دی.
د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافي له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته راشي او په ولایتي ادارو کې د فساد په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زموږ وختونه د جمهور رئیس څخه همدا ده چې کابینه زر تر ځای اعلان کړي. زموږ ټولې ادارې سرپرست دي، خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، فساد څو چنده زیات شوی دی. زموږ وختونه د جمهور نه دا ده چې راشي ننګرهار ته سفر وکړي. په ننګرهار کې هغه کوم فساد دی او کوم بې امنیتي او قانون نه حکیمت چې مشکل دلري، قانون څنګه تطبیق دی په خاطر شو نه خپل لیدنه وکي.
مدني فعال ډاکټر خوشحال تسل په خپل خبرو کې وویل چې د سو کسانو لدندو ګوخه کول د ولس باور نشي تر لاسه کوله. ولس مشر باید په چارو کې د مجازاتو او مکافاتو اصل تپام واړوي.
ولس مشر ختیځوال د اصلاحاتو په مخه ستاسو دراتلو لار ساري. یوازې د یو شمیر نه اهل او مفسد چارواکو لدندې ګوخه کول د ولس باور نشي پیاوړی کوله. موږ له هغوی سره د حساب او تصفیه غوښتونکي یو. د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر بنسټ په چارو کې د سمون غوښتونکي یو.
په دغه خبري ناسته کې په شپږو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول ختیځوال په سیمه ییزه کچه له ښاروالۍ نیولې تر ولسوالیو پورې په ادارو کې د پراخه بدلون او پرمختګ لپاره لرلید لري. هیله مند دي چې د کابینې له جوړېدو وروسته لومړی هر اړخیزه کتنه د مجازاتو او مکافاتو د پلي کولو په موخه ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
کډمن اوردونکو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږې د خبرونه پایشه بوته را رسیدلی او په اخر کې درته د همین خان دا سندره در اورو. خو د مشال لري خبرونه به دوام لري.
هر قدم مسفر له لا ژوند فاصله د چمن د کلا ژوند زارو لګي جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار سپرلی به سودا پل ساتو ملکن پگزار یو گل سپرلی به سودا پل ساتو ملکن میرا پلی پٹی خست باہو نہ لرو دتنگو دنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نہ لرو زی چی مینا محبت خپل مالیات تو زی چی مینا مالیار یو گندس پر لی
مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی بل بار سچ امن خوشحالی بل بار ہر قدم مسپر لے گا چند حوصلے د چمن د گلا چن سا